خبرو سره ارتباط لري او که نوري مسلې هم شامل دي. د پلوچرخي د محبس رئیس په دې وروستیو ورځو کې په یو لړ څرګندونو کې ویل چې په همدغه محبس کې طالبان طالب بندیان نورو ته د افراطیت درس ورکوي او د شکایت درلود. له ډېرو نورو زندانونو څخه موږ راپورونه لرو چې د زندان ساتونکي او مسؤولان مخدر مواد خرڅوي په بندیانو باندې، یعنی هلته په داخل کې وضعیت دومره بد دی. نو اوس د خبرونو نوبت قدرمنو اوریدونکو، له خبرونو وروسته به دې بحث ته دوام ورکوو او تاسو ته به هم موقع درکړو چې زموږ له میلمنو څخه لا زیاتې پوښتنې وکړي. قاسم سولمل د افغانستان خبرونه اوروي.
سلام و هرکلی کوم. دا هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرټکی. ټاکل شوی چې د افغانستان او د قطر حکومتونه په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي خبرې وکړي، او جاپان له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د 110 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې افغان او د قطر حکومتونه په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې طالبان ته د دفتر د پرانستلو په څرنګوالي په خپله کې خبر وکړي. د بهرنی چارو وزارت مرستیال جاوید لودین نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ لومړنۍ خبرې به په تاجکستان کې د یوې سیمه ییزې غونډې په څنډه کې وسي. ده وویل چې له دې خبرو وروسته به بیا د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول دوحې ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا قطر ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ د افغاني پلاوي د سفر هرکلی کړی. ټاکل شوی چې ډاکټر زلمی رسول په مشرۍ دغه پلاوی په نږدې راتلونکي کې دوحې ته سفر وکړي. د سولې عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمی ازادي راډیو ته هیله وښوده چې د دې پلاوي سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د تفاهم زمینه برابره کړي.
من دا فکر کوم چې یو لوی برخه د دا سفر به دا وي چې د زموږ ملګري او ورور دولت، قطري دولت او افغاني دولت، یعنې مناسبات به ښه شي، او همچنان دا یو فرصت وي چې دوی سولو په پروسه کې خدمت وکړي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویندن د ازادي راډیو ته خبر ورکړ چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د قطر په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کوي. جاپان له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د 110 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. د دې مرستې تړون چې د بیا رغونې په شپږو پروژو به لګول کېږي، د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د مرستیال جاوید لودین او په کابل کې د جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک سو. د شغل لودین په وینا په دې مرستو سره د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې له افغانستان سره د جاپان د مرستې کچه 4 میلیارد ډالرو ته ورسېده. او د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې یو شمیر کسانو نن د غرمې وروسته د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو له امله اعتراض وکړ. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په سیمه کې مظاهرې لا هم دوام لري. د تګاب امنیه قمندان شاغا ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د ابراهیم خیلو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په ماښامنۍ هوایي عملیاتو کې 3 ملکیان مړه او 2 ټپیان شوي. نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د نړۍ له وروستیو حالاتو به مو جان قاله کوزی خبر کړي.
زرونو کسان نن د مسکو په مرکزی برخه کې راټول شوی او د مارچ د سلرمې جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین د انتخابېدو پر ضد اعتراض وکړ. مظاهره کوونکو له ځانه سره سپین بالونونه او شعارونه وړل او سپینې پټۍ پر مټو او سرونو تړلې وې چې د جمهوری ریاست او د غراز د 2011 کال د دسمبر میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو څرګندونه کوي. د مسکو هوا سړه ده خو لمر ده. د مظاهرې په سیمه کې زیات شمېر پولیس ځای پر ځای شوي او لږ تر لږه د سیمې د پاسه یو هلیکوپټر هم لیدل کېده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ټام بالفورد وایي ما شاوخوا 14 بسونه او لارۍ وشمېرلې چې پولیس پکې ناست دي او د نووي اربات په پټلۍ ولاړ دي. د پولیسو یو هلیکوپټر هم په فضا کې لیدل کېږي او امکان لري چې دا د پولیسو هلیکوپټر وي او دا ځکه بل څوک د مسکو پر فضا کې الوتنه نشي کولای. پولیسو د مسکو په وخت د ماسپښین په 2 بجو د مظاهره کوونکو شمېر شاوخوا 10 زره وښوده او ویاندې وویل مظاهره کوونکي د تلو په حال کې دي. د پولیسو ویاند دغه راز وایي امنیتی ځواکونو د وطن پالو روسانو د هغه لاریون مخه ونیوله چې غوښتل یې د زاړه اربات پر سړک ولاړ شي. نور سیاسي هلې ځلې روانې دي چې د سوریې په جمهور رئیس بشار الاسد باندې فشارونه زیات شي تر څو د رژیم پر ضد د خلکو د پاڅون ټکونه بنده کړي. سوریې ته د عربي اتحاد او ملګرو ملتونو استازی کوفی عنان نن د مشت ځي او په عین حال کې د عربي اتحاد د بهرنیو چارو وزیران به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په قاهره کې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکټوریا نولان د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل:
We are frankly not overly optimistic that an agreed text will be reached in the
Zarganda da mung ziat khushbin niyu che pratunki ki baad malgoro milatuno de operate click par matan bane tawafuq shi khola katsanga che mi oil de Russia da bahrani chora wazir Sergey Lavrov pa qahire kede de ba da arabi itihad o nuro gadunwalo khabri pa mustaqim da walwa aw da America da bahrani chora wazir Hillary Clinton ba da fursat waladi che la ghasara da dushami pa khabri ukri pa de toga ba mung ziat fursat o imkan walaru د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ پر روسیا او د سوریې پر نورو متحدانو غږ وکړ چې دغه بحران په حل کې ډیره غوونکې ونډه واخلي. هیلری کلنټن دغه راز د سوریې له پوځ څخه په ټینګه وغوښتل چې پر خلکو د ډزې نه کوي. په راپورونو کې ویل شوي چې د حمص او الدیب ښارونو په تازه شخړو کې لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي دي. اسرائیلو د غزې تړانګې په هوایي برید کې د فلسطیني مبارزینو د یو جګپوړي مشر په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. اسرائیل وایي د فلسطین د خلکو د مقاومت د کمیټې په عمومي منشي زهیر القیسی ځکه حمله وکړه چې نوموړي د یوې حملې پلان درلود. له القیسی سره یو بل مبارز هم وژل شوی دی. د حماس اسلامي غورځنګ چې په غزې باندې واکمن دی وایي د اسرائیلو په هوایي برید کې لږ تر لږه 8 نور کسان هم وژل شوي دي. د اسرائیلو له هوایي برید مخکې فلسطینیانو د اسرائیلو جنوب ته د توغندیو او توپونو زیاتې ګولۍ ورولې وې. د یو بل خبر له مخې ملګرو ملتونو د منځني ختیځ په خبرو کې د څلورو طاقتونو امریکا، روسیې، ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې استازي به د دوشنبې په ورځ غونډه وکړي او د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د اوږدې مودې په ټپه درېدلې خبرې به بېرته پیل کړي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر د جمعې په ورځ وویل عمومي منشي بان کی مون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف به د ملګرو ملتونو په مقر کې سره وګوري. دا نه ده معلومه چې دا ډله به له غونډې وروسته د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بېرته پیل کېدو په اړه کومه اعلامیه خپره کړي او که څنګه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنونده عزیز رادیو آزادی، شما را به یک ساعت دیگر از برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. در این برنامه تلاش برای امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا را به بررسی میگیریم که این تلاش ها چگونه به پیش میرن. بوهان مدیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوانتون کابل، عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، محمد نور اکبری، عضو ولسی جرگه و معاون کمیسیون امور بین المللی مهمانای برنامه ما هستند. شنونده عزیز، شما میتونین که با استدیوهای رادیو آزادی تماس گرفته نظرتان در مورد موضوع برنامه با ما شریک بسازین. شماره تلفن میتونین از این حالا یادداشت کنین: 0799-203-540-0700-822-755. شنونده هایی که روی صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود هم نظرهایشان شریک ساختن در ادامه برنامه با مهمانای ما و سایر شنونده های ما شریک می سازیم. خب شنونده عزیز، قسمی که در ساعت اول برنامه بحث کردیم در رابطه به اهمیت سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا و خواستهای افغانستان هم صحبت داشتیم که دو خواست عمده را افغانستان در این ارتباط تا هنوز مطرح کرده و مهم خوانده برای امضای این سند، که در این راستا به تازگی مقامات افغان ناتو یادداشت تفاهم انتقال زندان بگرام یا بازداشتگاه پروان و سایر بازداشتگاه تحت کنترل نیروهای ناتو به افغان به جانب افغانستان امضا کردند و همچنان افغانستان خواست دیگری هم از نیروهای بین المللی داره که توقف عملیات شبانه یا به رهبری افغانها ای عملیات صورت بگیره.
بله، مخکې پوهان صاحب صافی دی سولې دې مسله هم یاد کړې. د سولې په پروسه کې نوې انکشاف داده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول قطر ته روان دی، او همدارس موږ نن راپور درلود چې د افغانستان د حکومت یو پلاوی ګوانتنامو ته تللی دی چې هلته د یو شمېر طالب بندیانو د انتقال زمینه مساعده کې. که چیرته د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون کیږي، طبعا په دې تړون کې خو د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اډو مسله هم مطرح ده. ساده څه فکر کوي چې که دواړه خواوې ستراتیژیک تړون کوي د سولې په خبرو به د دې تړون تاثیر څه وي؟ ځینې خلک وایي چې د طالبانو یو غوښتنه ده چې باید خامخا امریکایان له افغانستانه ووځي تر څو چې وتلې نه وي، دوی روغه نه کوي. لیکن ځینې نور خلک وایي تر څو چې دغسې افغانستان ته یو ډاډ نه وي ورکړی شوی چې امریکایان افغانستان نه پرېږدي، نو طالبان هم خبرو ته غاړه نه ږدي. تاسو څه وایست؟
دغه دواړه تحلیلونه په خپل ځای دقیق دي او سم دي. د طالبانو شرط د مذاکرې لپاره یو همدغه و چې بهرني دي ووځي، البته د حکمتیارم و د حزب اسلامي ډلې هغوی یو څه انعطاف په دې مسله کې ښودلی و، بېلابېل نظریات یې درلودل. مګم طالبان تر اوسه پورې په خپله دغه غوښتنه کې جدي پاتې شوي دي. اوس فکر وکړئ چې داسې یو حالت دی، یو خوا سوله ده، مذاکره ده، او یو خوا ته د دوی شتون، دغه دوه مسلې په تضاد او په تناقض کې واقع کیږي. که چیرته د طالبانو همدغه وروستۍ خبرې تفسیر همدغه شی وي، د خپل د جنگ توجیه همدا د دوی حضور وي، نو طبیعي ده کله چې ستراتیژیک تړون کیږي د طالبانو په مقابل کې به یوازنۍ لار همدا وي چې طالبان باید له منځه یوړل شي، یعنی د سولې مسله هلته نشي مطرح کیدلی. او یا دا ده که برعکس طالبانو سره مذاکره کیږي، بیا به بهرني په افغانستان کې نه وي. په هر صورت زه په دې فکر کې یم چې په دې باور یم که چیرته متحده ایالات افغانستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کی، چې لاسلیک یې په هر شرط په هر حالت کې تي، دا تړون خامخا لاسلیک کیږي. په هغه وخت کې متحده ایالاتو لپاره نور دغه د جنگ چې اوس د دوی د بقا او د پاتې کیدلو د مشروعیت د منبع په توګه مطرح دی، نور به یو حقوقي سند چې هغه ستراتیژیک تړون دی د دوی د حضور د دوام د مشروعیت د منبع په توګه به کارول کیږي. زه لا تر اوسه پورې هم د افغان په توګه چې دلته یم د متحده ایالاتو په جدي مبارزې باندې معتقد نه یم چې دوی د طالبانو د له منځه وړلو لپاره هغه هلې ځلې یا هغه مبارزه چې باید کړی وی مؤثره دای کړی وي. یو ښه مثال یې دا دی چې افغان دولت دوی هیڅ وخت قوي نه کړ. مثلا د طالبانو د قوت ټکی انتحاري حملې بمی چاودنې دادی، او د ضعف ټکی هوایي ځواک دی. تاسو فکر وکړئ تر اوسه افغان دولت ته هوایي ځواک نه دی ورکړ شوی، یعنی هماغه پخوانۍ قدیمې زړې تیاری دي چې دا خپله ښیي چې نړیواله ټولنه نه غواړي دغه ابتکار افغانانو ته ورکړي. د که چیرته دوی دا ستراتیژیک تړون لاسلیک کوي، یو خو طالبانو ته او سیمې ته دوی دا ابلاغی چې یعنی منګه نور د افغانانو سره یو سند لاسلیک کړی، د دې سند په اساس دلته یو، او شاید دوی وروسته له دې نه د ایران مداخله او د پاکستان مداخله نور هم جدي ونیسي. بله مهمه خبره دا ده چې شاید امریکایان د قطر په پروسې کې که چیرته ونشي کولای مذاکره کامیابه کی، د طالبانو د تجزیه په اړه فکر وکړي چې په طالبانو کې نوې رهبری رامنځته شي. طالبان هغه چې پاکستان خبره ډیره مني، هغه کسان چې پاکستان نه ډیر رنځېدلي، ځکه په طالبانو کې هم د پاکستان نه ډیر ناراضي خلک دي. په همغه 2001 کال کې کوم معامله کې چې طالبان ورکړه، دا اوس د ملا عبیدالله مرګ چې کله افشا سو، ځینې څېرې داسې دي چې هغه پاکستان امریکا سره یو ځای کیږي خو پاکستان سره هیڅ کله نه، د یو مجبوریت په اساس پاکستان کې دي. شاید متحده ایالات هلته بیا تصمیم ونیسي چې طالبان تجزیه کړي، او هغه ډله چې پاتې کیږي هم د دوی په هغه ځایونو نه چې دوی وبس کړي هغه ځایو باندې فشار ډیر سي، او هم په افغانستان کې د ادغام پروسه ډیره تقویه سي، بریدونه قوي سي، افغان دولت امنیتي سکتور قوي شي، د دوی د تجزیه له لارې نه دوی ضعیفه شي. فکر کوم چې بل انتخاب انتخاب داده اول خو به هم دکی گیتی طالبان دوی حضور اومنی او که بیا اونوشو شاید دویم انتخاب یا بغوی.
تشکر. خب اکبری صاحب نظر شما را هم میخوایم در می خصوص بشنویم. آقای سعادت اشاره داشتن به فشار و افزایش حملات. خب سال گذشته حملات نیروهای بین المللی و سال پیش از او خصوصا در جنوب افغانستان و شرق افغانستان نسبتا افزایش یافت و گفته میشه که طالبا تلفات سنگینی را متحمل شدند و پس از او موضوع مذاکره به شکل نسبتا جدیتر مطرح شده و موضوع قطر هم در میان است. شما چی فکر میکنید صاحب در ارتباط به موضوع امضای پیمان استراتژیک و موضوع مصالحه با طالبان؟ این دو قضیه یک به تا حد با یکی دیگر ظاهرا در تضاد قرار داره.
امطور که شما در جریان هستید شک نیست که قوت‌های هوایی ناتو و ایالات متحده آمریکا همواره در مدتی که بوده اونا حملات و عملیات‌های خود داشتن و در مورد قوت و ضعف طالبان هم ما به حیث افغانی که در کابل هستیم گاهی تصور نمیکنیم که طالبان به او اندازه قوتی داشته باشه که دنیا فکر میکنه، آمریکایی‌ها همینج فکر میکنه، هم از لحاظ نمبر و هم از لحاظ امکانات. باز هم قوتی از اونا بر میگرده بعد در مو خواستگاه و محل امنی که اونا داره و مو برنامه هایی که در اونجا طرح میریزه. بیشتر از این بعضی ها اکثرا مانند ما شاید فکر بکنه که افغانستان طالبان بیشتر از این که یک نیروی افغانی فکر کنه یک نیروی است که در اختیار دیگرها قرار داره. متاسفانه چنانچه که هستم که از حضورشان هم منکر نمیشیم. یقینا وقتی که فشار هم سر از اینا میه من موافق به این هستم که نقاط ضعفی که طالبان از اونا بسیار آسیب پذیر هستن هم ایالات متحده آمریکا هم با ما همکاری نکردن. مثلا در همونطور که همکار ما گفتن در تقویه قوت های هوایی افغانستان که اونا شدید از این ناحیه آسیب پذیر است. و چیزی مسئله دومی که میتونه بسیار کارگر ثابت شوه از تقویه استخبارات افغانستان هست. شما توجه دارین که استخبارات افغانستان از لحاظ کمی و کیفی یک تعداد بسیار کم نگاه داشته شده. اگر در حکومات گذشته در خوب و بدیش تبصره نمی کنیم ولی استخبارات افغانستان دارای قوتی خوبی بود که تا همسایه ها روی از او حساب داشتن و کارهایی هم انجام می دانن. اگر اراده امریکا به این بود که هرچی زودتر قوت های مدافع افغانستان حمایت شوه و پای خود استاد شوه، تقویه قوت های دفاعی هوایی و تقویه استخبارات افغانستان بسیار لازمی بود و بسیار مؤثر هم تمام می شد برای از اینکه بتانه مؤثر تمام شد. بله ما هم به این عقیده هستم که همونطوری که تحلیلات عمومی و مشکل میره طالبا هم امو شرطی که داره که باید امریکایی از افغانستان خارج شه اونا با امو شعار ادامه خواهد دادن. ولی نگرانی از ایره بیشک اونا داره که اگر یک وقت امریکایی از افغانستان خارج نشه که او آپشن هم اونا فکر همیشه با خود داره که اگر امریکایی از افغانستان خارج نشه بعدا چی کار باید کرد. و امو دلیلی هستن که امروز اونا میگه که ما مذاکره میکنیم اما با امریکایی ها. برمیگردیم به موفقیت از این که چی گونه میتوند پروسی مذاکرات موفق شود. ما هنوز به می عقیده هستیم و متاسفانه اظهار اوج پیش ستم پیشه ابلهیست. ما باز هم مجبور هستیم که شکایت بکنیم از جایهایی که طالبان را تجهیز میکنه، تمویل میکنه و اونا را به افغانستان میفرستن، پلانهایشان ترتیب میکنن، در بود تبلیغاتی اون هم اونا را به عنوان یک قوت ناشکن مطرح میکنن. ما خوب است که ایالات متحده آمریکا پهلوی از اینکه عملیات میکنن، عملیات شبانه میکنن، فشارهای نظامی را وارد میکنن، مساعی دیپلماتیک را وارد میکنن، یک بار به صورت قاطع با کشورهایی را که طالبان در اونجا حمایت میشه به صورت قاطع خط کشی بکنن. شما در ظاهر چنین معلوم میشه که پاکستان گویا 180 درجه در طی دو ماه اخیر اونا تغییر کرده باشه و او هم ما فکر میکنیم که اظهارات بعضی از سناتورهای آمریکایی در مورد بلوچستان ما فکر میکنم که قطعا بی اثر نبوده در این تشویش های پاکستان که پاکستان به یک بارگی حاضر شد که بله ما میخواییم که قضیه را حل بکنیم. اگر چنانچه باز هم همین اظهارات جانب پاکستان واقع بینانه باشه من فکر میکنم که در کمترین وقت همین معما و معضله طالبان حل خواهد شد و افغانستان به ثبات خواهد رسید. هنوز هم همسایه های ما اونا صادق نیستن با آنچه که میگن. باز هم کلید اساسی همونطوری که اونا آرزو دارن در دستشان باشه، در دست همسایگان افغانستان.
سلامت باشه، ډیر مننه. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې دوی څه بوښتنی لري، مهرباني وکړئ
بفرمایئ. سلام،
با سلام ادب خدمت قادر حبیب اسلام، سلام مهمانان شما و شنونده های عزیز رسانه‌شان نیازی هستم از بغرام اندای شما در خدمت.
بله سلامت،
خوش آمدید.
تشکر. راجع به موضوع بحث خبر و پرسشی دارم اگر اجازه تان باشد.
بفرمایید.
ببینید اگر پیمان استراتژیک خوب است، مثل که با انگلیس امضا شد، یعنی با کشورهای غیر اسلام باید با آمریکا هم امضا شود، و اگر خوب نیست باید با هیچ کشور غیر اسلام امضا نمیشد. به نظر من این پیمان بعد نحوی که باشد امضا میشد، ولی از طرف دولت افغانستان باید آگاهانه و با دقت صورت بگیرد، زیرا شرط چند ماده مهم اساسی: اول، خروج زمان بندی کل نیروهای خارجی از افغانستان، دوم، از بین بردن عملیات روز هنگام و شب هنگام، سوم، دستکشی از تمام ادارات دولتی افغانستان، و چهارم، از بین بردن زندانهای ساختگی خود آمریکایی ها. و در عدم چنین شرایط بالا، اگر سند امضا شود، مثل که چوبان را گرفتند. و پرسش من از ماهان سایتین است که با امضای سند برای کشورهای همسایه مثل ما را بزرگی است، و اگر کشورهای همسایه های از و کشورهای همسایه مثل که ما را بزرگ است، و اگر کشورهای همسایه به خاطر از بین بردن ما را بزرگ میگوشند، پس در آینده عواقب و اخیری را که به بار می آورد باید بشه کی خواهد بود؟
بلشه.
ما امضاهای قبلی با کشورهای بیگانگان امضا کردیم. خدا کنه قاضی جان حبیب
تشکر
درست بده. همین
سلامت باشین. تشکر.
بل اوریدون تیم لرو جان معرفی کی آزادی رادیو تشنه آسمان لاندی پروگرام.
سلام علیکم سروانت محترمات و سعادت سید حبیب سید تا ساکی سید کرو من منو تا ورگل نکا. سلام علیکم.
خود خدا
احمد زین بلوگر بلد
مرابانی کوئی
سروانت محترم لکه سرنگا که افغانستان د ټول پوځ نه پوهې دی چې د دې د ټول خطر کې د نړیوال مسؤلیت په اړه وکړي. خو دا څنګه نه ته چې د دې مسؤلیت په اړه څه چې ویریان د روس مهانم په دې کې د مسؤلیت سپارل د اوس موږ ورته چې په موږ کې نو چې امریکایي ځواکونه په موږ کې عملیاتو کې سمانه عملیات کوي، یو ورځ ډېر دي خلک په ځواب مخ ته نه تللی شي. که تاسو مخ کې چې د دوه خبرو باندې ډېر مخ نه لري چې دا په دا دوه خبرې ته حاصل نه ده. دغه مسافر ته موږ کې نو پیږي تاسو مریضانې مشکلاتي خدا به څنګه چې دې سره کې نه ځان به صحیح ده د کار به کې هغه دې ته باور کوي لکه دا اوس هم دې ته کوم هغه چې تړون یې کړی په موږ نه سره غړونې دي هغه څه چې مثلا هم دې کې ورته او بل دا چې ساده څه ویل مخ کې چې دا زندان سپارن چې دا د طالبانو د خبرو یو اړین نه دی لپاره شوی هغه چې طالبان مثال باندې بیا له خبرو څخه غړونې دي چې موږ نه کوي دا زندان مو څه وګارل شي.
سلامت حسین عزیز صاحب، بل اوردون کله رو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او تزمین د کډرانو متاسف سلام سره زما نفر زادې چې د ستراتیژیک پیمان دی وای چې د مو څه وای چې هغه دی دا زندان نه موږ کوم ساري د ښه باندې دی باندې. زندان نام د ښه باندې سره تړلی دی. تاثیر بل خبردار پیمان دوبارہ ڈیر وائی چمنگ ملی حرکت بھر کو ملی حرکت خدا دی چې موږ باید پیمان امریکایانو سره امضا کړو، ځکه چې دغه پیمان کولی شي افغانستان ته نجات ورکړي. چا نجات ورکړي؟ د همسایګانو نه، ایران او پاکستان نه. دلته وګورئ، مخکې له دې نه چې امریکایان دلته راغلي وو په باګرام کې د پنجابیانو لیوا وه، پنجابیانو په نامه باندې یوه لیوا طالبانو په وخت کې موجوده وه. هلته کېدی شي باګرام خلک زما غږ واوري او دا ټول ملت ته معلوم وه. که امریکایان ووځي دلته ایرانیان یا پاکستانیان راځي، نو بیا موږ د یو استعمار لاندې یو. نو چې د استعمار لاندې یو چا سره باید موږ تړون وکړو چې هغه کې موږ ملي منافع خوندي وي، موږ ملي ګټې وي، ځکه چې موږ خو اوس انسانان یو، په دې ټولنه کې ژوند کوو، دا خپل ملي منافع وسنجو.
تشکر از شما.
ملي منافع په چیش کې دي؟
سلامت،
سلامت باشه. تشکر، مهرباني.
یو نظر مې بدو بل خبر دار چې موږ ملي زری جمهور یو خاص کوم او د بلوچستان موضوع راپورته شوی. زری جمهور نه خاص کوم چې بلوچستان په رسمیت وپیژني، ځکه چې بلوچستان زمونږ په ګټه دی او دای متقابل احترام خبرم موجوده استان متزرستان تربیقی نمون مجبوری چه بلستان رسمیت او پیجنو نکه چه
تشکر عزیزم صاحب سلامت باشید.
عزیزم صاحب اوریدون که زیاد لرو
یک شنونده دیگم روی خط است، ولی تلفن اینا رو هم بگیریم.
بیا به مهمان اتوار شو.
مهربانی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
علیکم.
مهربانی.
روزی ما دو پختنی دی.
مهربانی.
ساده سه.
بله.
یو دا چې دغه د باګرام د زندان اخبار د افغانستان حکومت ته او بل شپې عملیات بندول دا به هسې په نوم وي که نه دوی به دا رسمي صحیح بند دي
صحیح
پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان ته د طالبانو ډېر ضرر دی نقصان دی یا د هغه کسانو چې ترمین کې د افغانستان دولت په ضد باندې د نورو هغو سره به هغه کوي خبرې کوي
سلامت اوسه من نه یو اوردن که بلم لاخلو بیا به ملمانو تو شو میره بنیو که
بفرمایید بله صحبت کنید
سلام برای شما ما وطن دوست تیم یک سوال ما باقی مونده همه میخوایم از مهمان شما سوال کنیم
میره بنی
سوال محل نشده
بله
حالا آقای صادق میخوایم سوال خود قسم بکنید سوال ما را میشنوید
بله بفرمایید بله
سوال ما از آقای صادق است که جناب صادق محترم در پیمانی که امضا شده در این سو گنجانیده شده که همه کشورهای خارجی که در افغانستان هست آیا اینا ها بازم برای خود والی انتخاب میکنه یا مثلا وزیر حمایت میکنه مثلا ما در از جای اکتبات میکنیم اینجا والی ما داریم که او از کشور خارجی
بله.
میشه و او اصابت که
بله سه سو مالن دو سه فکر نکنم چه پس استراتژیک ترین که دی پدیاسی مسائل هم خبری که مختر دی چه
همیشه نظر سردار خان هم از در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت اینا نظرشان شریک ساخته اینا میگن به باور ما عملیات توقف عملیات شبانه توسط نیروهای خارجی شاید از لحاظ سیاسی یک عمل مثبت باشه اما از لحاظ امنیتی این کار درست نخواهد باشه زیرا که تلفات نیروهای امنیتی در عملیات شبانه کمتر می باشه قبلا شنونده ما آقای عظیمی هم در این ارتباط نظر داشتن و گفتن که عملیات شبانه خب مؤثر بوده و اگر عملیات شبانه توقف پیدا کنه پس چگونه میشه بالای طالبان فشار وارد شود
بله یو مختدی چه دغه دو پشتونو ته چه سعادت صاحب و اکبری صاحب څخه شویدی پوهان صاحب څخه مادی احمدزی پشتونه مطرحواله پوهان صاحب ته هغه وای چې ک مسولیت پغه سیمو کې مسولیتونه د امنیتی چارو مسولیتونه سپارل شوی دی بیا هم بهرنی ځواکونه په هغو سیمو کې عملیات کوي دی وایي چې د ستراتیژیکو همکاریو تړون خو له 2014 کال وروسته وخت لپاره دی چې کله نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي نو په دې تړون کې چې کومې موافقین امریکایي ځواکونه یا امریکایي چارواکي له افغانستان سره کوي د احمدزی صاحب تشویش داره چې آیا هغه به بیا عملي کوي هم او که نه بیا عملي کوي بیا به هم مثلا ممکن په دې تړون کې دا لیکل شوی چې نور د افغانستان امنیتی چاري د افغانانو په لاس کې دي اما امریکایان به بیا هم مداخله کوي په امنیتی مسایلو کې او کبینه کوي
ډیر مهرباني سوال نم خبره خو اصلا داده چې کمنګ په دې تشویش کې اوسو چې طالبان دا شی و نمانی او دا شی بوشی و که دوی دا شی و نمانی هغه شی بوشی یعنی معنای پر صورت جگره با دوامو کی مگر اصلا ولی دنیا حاضر شوه چه ده طالبان سر خبر باید وشی پکرات و مرات و تر همده لحظه پوری منگاورو چه جگره ده لار حل نده او جګړه تر اوسه پورې چې شوې ده هم کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي غیر د ورانکاریو نه غیر د بدبختیو نه د افغانستان پیشرفت ته د افغانستان خلکو ته بل شی په نصیب کې شوي د افغانستان د خلکو نه دي نو کله چې طالبان اعلان کوي او اعلان یې کړی چې موږ حاضر یو خبرې وکړو نو هلته نو بیا هغه شرایط باید طالبان وضع نه کړي چې هغه د هغه خبرو ته د نتیجو د رسېدلو یعنی سول ته د رسیدلو د لارې خند ګرځي او نه باید زمون خوا او یا خارجي قواوه هغه شرایط وړاندې کی چې هغه هم سول ته د رسیدلو د لارې خند کیږي دا داشته وایم که جګړه ختمه نشي او سول ته د خبرو د لارې دا ونه شو رسیدلی بیا نو هر بل رانه هم امکان لري د دوړو خوونه او د خارجي د قوتونو لخوان هم او که په هر صورت امریکایي قوا او خارجي قوا وای چې منګه وجود افغانستان نه بیا غواز هم من پیش بینی کول شو چې د فعلی حکومت وازه بچنګي او د ټولنې وازه بچنګي ک عینن هغه څه وازه نه چې طالبان قدرت را رسیدلی وو نو یو شل دیش کال نور خو با جګړې او ویډیو تویدنې په دې یواد کې رواني چې بیا هم دی وو یواد مزمل کېدل او 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 خرابتیا تنه متصور ده نو ک د طالبانو مشرانو سرغړاونو نه خبرونه سرغړاونه وکړه دوی احمدی صاحب سوال وکړه چې د زندان مسولیت به بیا د چا سره وي نو دا زه تاسو سوایم چې که حکومت د افغانستان مسمم وي چې خپل استقلال ساتي د خاورې تمامیت ساتي او د حاکمیت لرونکی ځان معرفي کوي او اوس چې همدغه خواهش هم کړی په هر صورت که طالبان خبرې وکړي که ونه کړي زندانونه جوړول د خارجي قواو په خوانه په یو هیواد کې او په خپله دغه هیواد اتباع هغه ته بیولو راوستلو سرنوشت فیصله کول عملا معنای دا ده چې زموږ دولت به استقلال ونه لري حاکمیت ونه لري یا به تحت الحمایه او یا به د لاس لاندې او څه چې خارجي ورته وایي هغه به هغه عملي کوي نو افغانستان باید د دې جوګه شي اول موږ هم دغه اوسه پورې چې تاوانونه د افغان خلکو ګاللي دي علت یې دا ده چې موږ یو قوي ملي حکومت نه لرو تر اوسه پورې یې نه لرو او دا قوي ملي حکومت هغه وخت قوي کیږي چې د خلکو حمایت خپل ولري د ولس حمایت ولري د ولس حمایت هغه وخت لرلی شي چې ولس ته امنیت تامین کی اقتصادي مزایاوې ورته ورکړي خپل مهاجرین ځای په ځای کی او د ولس خبرو ته هم او مشکلاتو ته هم غوږ کیږي او لارې هواره کی عدالت تامین کی فساد نه وي رشوت نه وي خیانت نه وي افغانستان تر اوسه پورې په دې نیمه لاره کې پاتې ده که اوس نا یو تغییر رایشی د کرزی صاحب حکومت داسې تغییر راولي چې ځان مبرا کی د هر نوع خیانت و رشوت و فساد نه او خپل خلق په خپل خوا کې ولري بیان و نه غا ستراتیژیک تړونونو ته چې زمونږ نه دفاع وکړي یا د پاکستان مقابل کې یا د ایران مقابل کې ضرورت شته او نه نورو وسلو قوو ته مګر خبره دا ده چې دا یوازې داخلي بود نه لري د افغانستان موضوع خارجي بود همشته تر سوچ د پاکستان موضوع د مشکلات د کشمیر حل نشي تر سوچ افغانستان نزان بالکل ډاډه نه کی جدل تا یو دوست هیواد لري ایران علایده نور گته او منافع خپل سنجی دا افغانستان دوی آرام تا نپریدی اصلا نه آرام تا نپریدی من طالبان دی او مجرد قوت یا شخص یا از پا حیث نگورو طالبان حتما یو مندال لری یو سپورت لری او یو چوک پشتیبانی کهی چو دوی دا خبری کهی من باید اغا مسائل هم پا نظر که اونیسو
تشکر همچنان صافی صاحب قسم که شما اشاره داشتین که حکومت افغانستان به خاطر اصلاح و بهبود و همچنان حکومت داری خوب و عرضه خدمات خوب به شهرونده پس از اون میدانه که مردم بالای حکومت هم اعتماد پیدا کنه و گفتین که حکومت در این عرصه در نیمه را قرار داره و به خاطر رسیدن به منزل بدون شک به حمایت مالی و سیاسی هم در سطح جهان نیازمند است و همه پیمان های استراتژیک و سندهای همکاری های استراتژیک که افغانستان میخواهد با متحدین بین المللیش امضا کنه شاید هم در این راستا کمک کنه و به کشورهای همسایه اشاره داشتن و آقای نیازی از پروان گفتند که کشورهای همسایه افغانستان همی سند همکاری های استراتژیک بین افغانستان و امریکا را به مسابقه یک مار بزرگ به خود تلقی میکنن و اینا پرسیدن آقای اکبری از شما که خود زمانی که افغانستان همچون یک این سند امضا کنه پس آیا یه واقعه را در قبال خواهد داشت از طرف کشورهای همسایه؟ خب زمانی که امضا میکنه آیا افغانستان منتظر عکس العمل از طرف کشورها باشه منظورشان بازم از مداخله کشورهای همسایه در امور داخلی افغانستان و دامن زدن ناامنی ها و از این قبیل گپ ها بوده فکر میکنم شما چی میگین صاحب؟
همطور که شما میدانین هموطنان ما هم در جریان هستن یقینا ما خواهان همکاری صادقانه و عملی کشورهای همسایه هستیم بدون همکاری کشورهای همسایه یقینا ما به صلح نمی رسیدیم، چنانچه نرسیدیم. چنانچه استاد صافی اشاره کرد که شرطایی که کشورهای همسایه با ما داره آیا با منافع ملی افغانستان میتونه سازگار باشه؟ آیا ما میتونه که افغانستان یک وقت قبول تسلیم شرایط شود که مثلا افغانستان یک حکومت دوست که پاکستان میگه نمیخواه یک حکومت لحن چیش استفاده کنیم، یک حکومت مزدور میخواه، در اون صورت مردم افغانستان حاضر نخواهد شد. و اگر شما از عواقب صحبت میگین، چه عواقب سنگینتر از این میشه که در طی سی سال اخیر مخصوصا افغانستان در آتش جنگ تقابل منافع قدرت‌های بزرگ و کوچک و مخصوصا میدان جنگ برای منافع همسایه ها هست. ما یقینا اگر از عواقبش بترسیم باید یک حکومت پاکستانی تشکیل بدیم و باید هم منافع ایران در اینجا با خود داشته باشیم که در هر دو صورت منافع ملی افغانستان در خطر از دو صورت. رای سومیش اینمی رای است که ما و شما یا گفته یا ناگفته به طرف شوان هستیم که عبارت از به پای ساخت شدن افغانستان از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی، ضمانت کشورهای بزرگ از جمله آمریکا، از مداخلات کشورهای منطقه و همسایه و از جستجوی منافع کشورهای بیگانه در افغانستان هست. یعنی می رایی است که ما به هر زبان میگیم و یا نمیگیم، یا معاهدات استراتژیک امضا میکنیم یا به طرف صلح میریم یا مثلا با طالبا ما میخواهیم که ملاقات و مذاکرات و گفتگو بکنیم و یا بخواهیم صلح بخواهیم، همه گی در چوکات اینمی منافع افغانستان نهفته است. یقینا اگر ما انتظار ازیره داشته باشیم که امریکایی‌ها یا خودشان و یا حکومت افغانستان با طالبا مذاکره بکنه و تمام آنچه که داره، آنچه که در آتش و جنگ و خونی 10 ساله به دست آورده که یک آزادی نسبی، یک رشد اقتصاد نسبی، یک باز شدن مکاتب، یک قانون اساسی، یک مشارکت مردم، یا خوب یا بد امیره بدی ساوردیم ایره در معامله قرار بده، یقینا اون نام از صلح نخواهد بود. هرچند امتیازی که به همسایه ها قائل شده مردم افغانستان، تجربه 30 ساله شما خودتان شاهد هستین، هیچگاهی همسایه ها را کمتر از تأمین منافع خود از اونا که ذلت افغانستان، ضعف افغانستان است نخواهد بود. بنابراین این باید قسم تعدیل بکنیم که همسایه ها از ما خطا احساس خطر هم نکنه و مردم افغانستان بگذاره با پای خود استاد شود و با پای استاد شدنش هم همیست که افغانستان بتانه یک افغانستانی باشه که از خود دفاع بکنه و افغانستان کشوری باشه که بتانه اعتماد جامعه جهانی را هم با خود داشته باشه و جامعه جهانی هم معتقد شده که دیگه افغانستان پایگاه تروریسم بین المللی نیست و مردم افغانستان هم مطمئن شده. همونطوری که استاد ودیر صافی گفتن، من بسیار معتقد هستم همراهشان که افغانستان هم بالاخره حقی داشته باشه که به یک نظام برسه که نظام خدمتگزار باشه، در یک نظامی که دو فساد وجود نداشته باشه، در یک نظامی که آرامش خود حفظ بکنه. این مجموعه از این تلاش ها ما را به می خط میکشونه که بیاین دنیا را بگویم ایالات متحده آمریکا را که با یک تعهد متقابل که منافع افغانستان واسب نبینه و کشورهای همسایه از تجاوز در افغانستان و دخالت در افغانستان بازداری کنن یا مانع از اوناشان به اوتر یک توافق.
تشکر صاحب. خب شما هم به موضوع همسایه ها اشاره داشتین، پیش از یک بسادت صاحب بریم میخوایم نظر استاد صافی رو در این مورد هم بشنویم که استاد صافی وقتی که موضوع سند همکاری های استراتژیک یا پیمان استراتژیک یا سند مشارکت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا مطرح میشه که تا نام بسیار مشخص تا هنوز برای داده نشده، چرا همیشه گفته میشه که همسایه های افغانستان نگران هستن از این بابت و مخالف از این سند همکاری های استراتژیک هستن؟ افغانستان چطور میتونه قسم که اکبری صاحب گفت که همسایه های خود اطمینان بده که خب ما و شما منافع ملی داریم، اگر افغانستان آرامی می باشه به نفع پاکستان هم است، به نفع ایران هم است، چرا افغانستان نمیتونه کمی اطمینان خاطر به همسایه خود فراهم کنه؟ یا اونا نمیخواین با وجود از اینکه افغانستان با اونا تعهد میسپاره، اونا حاضر نیستن که تعهد افغانستان را پذیرن؟ اصل قضیه از چی قرار است به نظر شما آقای صافی؟
اصلا خود طوریست که اگر پاکستان از دل خوش نیست که افغانستان با قوت مثل ایالات متحده امریکا پیمان استراتژیک امضا کنه، یک کشور بسیار قوی با که جهان رهبری میکنه و روابط بین المللی را رهبری شکلش به دوش داره و پاکستان نمیتونه که اسب خود دلخواه خود بدوانه در منطقه، به لحاظ او نمیخواد که افغانستان با او قسم یک قوت یک پیمان را امضا کنه که نتیجه طویل المدتش یک افغانستان قوی با پای استاد شده
که تمام همسایه‌های خود خودش جواب داده بتونه. این قسم یک افغانستان نمیخواین اینا، و ایران به دلایل دیگه نمیخواه که میانش از ابتدا تا باله با ایالات متحده آمریکا خوب نیست و اصلا او آمریکا را دشمن درجه یک خود تلقی میکنه.
پس شاید هم دلایل دیگه وجود داشته باشه استاد صافی، اما رای حلش شما در چی میبینین؟ شما با حکومت افغانستان چی پیشنهاد میکنین؟
حکومت افغانستان مثل که اگر زمانی که پاکستان ایجاد شد و بعد از او عضو پیمان سیتو شد، سیاتو شد و با غربی ها در پیمان های نظامیشان شامل بودن و افغانستان موقف بی‌طرفی داشت، به هیچ کشور در بعد از استقلال خود خصوصا تجاوز نکرده و نه فکر تجاوز داشته، پاکستان از طرف افغانستان باید اگه اطمینان را حاصل بکنه که افغانستان، خاک افغانستان علیه پاکستان توسط هند یا توسط دیگه کشورهای دیگه که او امراش دشمنی دارن پاکستان استعمال نشه. افغانستان در موقف قوت نیست مثل که پیشتر گفتیم که اینمی اطمینان داده بتانه. حتی طالبان که خودشان از افغانستان هستن میخواین صحبت بکنن، اونا میگن ما اگر فیصله کنیم با حکومت افغانستان صحبت بکنیم، حکومت افغانستان اما قوت تطبیقی او فیصله را نداره، اختیار در دیگه جای است. با مول لحاظ گفتیم که افغانستان باید دارای یک حکومت ملی قوی، دارای حاکمیت ملی می بود که بتانه اطمینان داده بتانه. پاکستان می بینه وضع ما را، حیات طبقه حاکمی ما را از او زمان جهاد تا امروز که امیال تشریف دارن در این نظام و فرد فردش هم شناسه و اونا می بینن که یا چی قسم اشخاص و افراد هستن، چی قسم روزانه تغییر می کنن و همیشه در دستشان بودن و آل استقلال میخواین با قوت یک کشور دیگه که با او پیمان امضا میکنن و اینا میتونن آله دست از اونا علیه پاکستان واقع شوه. با اول از افغانستان وقت میتونه که پیمان های استراتژیک خود به نفع خود امضا کنه، بان که از قوت و حمایت بین المللی برخوردار باشه، باز هم روابط خود با همسایه های خود بر خود خوب بکنه بدون در نظر داشت امیال بین المللی کشورهایی که علیه کشور منطقه باشد.
بیره منن سلامت وسی استاد سعادت سب، دا استراتیجیک ترون خو لکه څنګه چې په لوی جرګه کې یادونه شوې و چې د لسو کالو لپاره دی، ځین خلک وایي چې کله چې دا ترون لاسلیک شي چې تاسو باور لري چې لاسلیک شي نو ګاونډي هیوادونه به صبر وکړي نور ذاتي او له مداخله به لاس واخلي، خو ځین نور بیا دا وایي چې ممکن دوی لس کاله صبر وکړي او بیا هم همدغه سي جنگ ته دوام ورکړي او تر څو چې بهرنیان له افغانستانه ووځي. تاسو په څه باور یاست؟
زه مخکې له دې نه سروان صاحب ته د پوښتنې ته ځواب ورکړم. ما نه چې ځینې پوښتنې مطرح شوې وطن دوست صاحب او یو بل دوست، زه به هغو پوښتنو ته لنډ ځوابونه ورکړم.
مهرباني.
اوله پوښتنه دا وه چې د بګرام زندان او د شپې عملیات که له دې نه وروسته د افغانستان او د ناټو ترمنځ یو کړلیک لاسلیک شي، دا په نامه ده او که په عمل کې؟ یو خدا دا امریکایان څه ده بې ثباته ډیپلوماسي نه لري، ځکه په نړۍ کې دوی ډېر د په همدغه اسنادو باندې، په همدغه سندونو باندې، په همدغه ډیپلوماسۍ باندې تقریبا یو جال خور کړی چې مخکې ما ویله تر 130 هیوادو دوی دایمي او موقت اډې استراتیژیک او غیر استراتیژیک تړونونه دوی لري. د دې پام کې نیولو سره دوی هیڅ وخت څه بې ثباته ډیپلوماسي نه عملي کوي چې بیا راتلونکي کې نور هیوادونه چې دوی تمه لري، مثلا له دې نه وروسته شاید مرکزي آسیا ته دوی تمه وکړي، ځینې نورو هیوادو کې نه غواړي چې بې ثباته تګلاره غوره کړي. دا په عمل کې هم ده. ما خپله دغه سند نن په ورځپاڼه کې ولوسته، په پښتو باندې لیکل شوی و، ترجمه شوی و. هغلته په شپږو میاشتو کې بشپړ انتقال د ټولو زندانونو دی، یوازې د بګرام نه دی. او افغان دولت باید یو جنرال چې د ډګر جنرال رتبه ولري، هغه باید رئیس جمهور وټاکي چې د دې زندانونو مسؤلیت واخلي او په راتلونکي کې امریکایي مقامات سره په اړیکه کې. اما امریکایان د خپل حضور تر یو کاله په دې زندانونو کې د نظارت په شکل باندې ساتي، یعنې دا پروسه نظارت کوي. اوس مهمه دا ده چې افغان دولت خپله د رئیس جمهور مسؤلیت په دې کې دا دی چې کله موږ دغسې وکړلیک ته ورسېدلو او دا د تړون ستراتیژیک تړون په شرایطو کې مطرح سو، موږ خو په خپلو محابسو کې ډېر مشکلات لرو. مخکې تاسو یاد کړه زه خپله د مدافع وکیل په توګه چې پاتې شوی یم، مثلا د هیروینو خرڅلا او حتی تریاکو چرس د دې په ځای چې یو کیسبر هغه اصلاح شي ټولنې ته راشي زندان ته چې لاړه بیرته اختطافچي راوځي، که یو څوک وضعیت کې ونیول شي د موږ د همدغو پولیسو همدغو ساتونکو له وجې بیرته چې راوځي هغلته انتحاري راوځي. نو مهمه دا ده چې دغه جنرال چې دوی ټاکي یا یو لایحې باندې اوس کار کوي چې به دغه طرزالعمل د انتقال او د مسؤلیت د اخیستلو یو ګډه کمیټه ده چې مشري یې بیا جنرالین او د افغانستان د دفاع وزیر یا کوم بل لوړ پوړی چارواکی باید وکړي. دوی باید داسې میکانیزم رامنځته کړي چې افغانان باید ځان ثابته کړي د دغه زندان په انتقال کې، او دا مسؤلیت ډېر رئیس جمهور ته متوجه کیږي. البته البته زه په هر حالت کې د زندانونو انتقال د افغانستان ملي حاکمیت په ساحه کې دا یو ضرورت بولم، حتی که موږ تر دې هم ډېر مشکلات لرو بیا هم د بګرام هغه تور جیل ورته وایي بندیان خپل په نوم ښایي، یعنی کوم فرهنګي کوم رواني شکنجه چې هلته دي بیا هم د افغانانو د زندانونه ډېرې دي، یعنی زه له دې نه هرکلی کوم.
البته سعادت صاحب، یو شمېر حتی طالبانو په ځینو مواردو کې ویلي دي چې دوی غوره بولي چې هلته له امریکایانو سره وي نسبت دې ته چې د افغانستان په زندانونو کې، ځکه چې دوی پوهېږي چې هلته یو وضع خرابېږي.
ښه څاروان صاحب، زه یو څوک یم چې یعنې عملا په جریان کې یم په ټولو برخو کې. ما ویل زه یو مدافع وکیل یم، په استخباراتو کې په ملي امنیت کې وضعیت ډېر خراب و، د مخکینی مشرتابه تر مدیریت لاندې یعنی واقعا د موږ ملي امنیت وحشتناک و. اوس هلته وضعیت ښه شوی دی خو بشپړ حل نه دی، یعنی اوس هم مشکلات شته. عدلیې وزارت چې ده همدغسې چارواکو یې هغه پولیسانو به یې 1000 معاش درلوده، نور به یې د هیروینو د چرسو موبایل ورکول بندیانو ته، له دې په دې باندې به یې بزنس کوه. یعنی دا هغه مسایل دي چې باید اصلاح شي. بله پوښتنه دا وه چې آیا طالبان لوی خطر دی چې د افغان دولت ته او که د برلین غونډه؟ دا موضوع لږ ذره د بحث نه وتلې ده. زه وایم چې طالبان د دې نظام په لمنځه وړلو کې هڅه کوي، او برلین ته کوم خلک چې تللي وو هغوی د افغانستان د تجزیې او د افغانستان په ځینو نورو مسایلو باندې فکر کوي، هغه هم خطرناکه ده دواړه. ای کاش کې موږ دومره ملي حاکمیت خپل درلودلی چې موږ کولای شوی په دې برخه کې د اتباعو لپاره د ملي خیانت لپاره او ځینې نورو جرایمو لپاره موږ تعریف وضع کړی وای او خلک مجازات کولای شوی. وطن دوست صاحب پوښتنه وکړله چې که امریکایان دا تړون وتړي راتلونکي به دوی والیان مقرری، افغانستان یو خپله مات لاس دی چې نړیوالې ټولنې په غاړه کې پروت دی. شاید په ټولې نړۍ کې چې د چارواکو په تقرر کې چې ډېر اعمال نفوذ کېږي هغه افغانستان وي. سره د دې چې یعنی زه د رئیس جمهور د شخصیت د یو چشنه انکار کوی نه شم چې تر ټولو باغروره سړی دی، د بهرنیو په مقابل کې ډېر مقاومت کوي. اما عملا یو والی لری کېده خپله د ولسمشر بوش ښځه ورته زنګ وهي چې هغه والی زما دا څوک ده هغه بدل نه کړي. یعنې دا مشکلات په افغانستان کې شته، بیا به هم وي. په دې هیله چې موږ هغه حالت ته ورسیږو چې خپل ملي حاکمیت په ټولو برخو کې خپله تمثیل کړو. راځو مشخص د تاسې پوښتنې ته چې ګاونډي هیوادونه به که چېرته لس کاله وي بیا به یو ډول تطمیشي او د طالبانو په روحیه باندې مجموع کې مخالفین به مسې فکر وکړي چې په سیمه کې چې کوم هیوادونه د امریکا د شتون نه خطر احساسوي، لکه روسان، لکه چینایان، ایران او پاکستان خو عملا په دې قضیه کې دخیل دي، دوی به دا لس کاله امریکایان دې ته مجبور کړي. جګړه به دومره شدیده کړي چې افغانان به بیا راتلونکي امریکایان خپله ونه غواړي. زه خپله چې په لویه جرګه کې یو غړی وم، دغه لویه جرګه چې تیره شوه عنعنوي لویه جرګه، ما خپله هلته همدغه خبره مطرح کړله. ومې ویل چې اوله دا ستراتیژیک تړون چې ده د دوه لحاظه ستراتیژیک ورته ویل کېږي. اوله د زماني لحاظه ستراتیژي اوږد مهالې وي، یعنی پلان وي بیا ستراتیژي وي. حداقل زماني میاد د 2 شل کاله وي، شلو کلو نه باید ډیر وي، تر پیړۍ پورې هم رسېدی شي. او یو دا ده چې د موضوع د اهمیت له مخې، یعنی د دوه ملتونو یا د دوه هیوادونو د منافعو جمع کول دي، د دغه دوه اړخونه د ستراتیژیک تړون وایي. اوس نو دا چې زمانی لحاظ وخت کمیږي بلیو دا خطر شته، یعنی بیا به گاونډیم داسې فکر کوي حتی روسانو چې د وسلو ډیر قوي صادرونکي دي کېدای شي د هغوی مداخله هم راتلونکي وشي. د چین موږ اوس نه پوهیږو لس کاله وروسته شاید چین خپل نظامي رقابتي اهداف پیاده کړي، دا اوس هم بودیجه اوس لس میلیارد ډالر ته ورسوله نظامي، یعنی دا ټول تهدیدونه شته. موږ که تړون کوو ستراتیژیک تړون د افغانستان د منافعو د تامین، هماغه ټول اصول چې د موږ ملي حاکمیت باید پکې په نظر کې ونیول شي. موږ باید دا تړون اوږدمهاله لاسلیک کړو. کلاسلیک وي یو خبره کوو، زه غواړم دا د ګاونډیو مداخله د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ادارې مشر دیار د ملي امنیت هغه سلاکار د رئیس جمهور دارت کړلو ویل چې ګاونډي مونږ چې اتمه جوړو مونږ نه پښتنه ونه کړل مونږ ولې ستراتیژیک تړون کې دوی نه پښتنه وکړو. دا ښه خبره ده، مخکې استاد هم ته اشاره وکړه هغه تړونونه چې پاکستان په خوا کړی یا ایران امضا کوي مونږ سره څوک مشوره نه کوي. اما د دې ټولو سره سره موږ په نړیواله کچه اوس په اقتدار کې نغاوبل موږ د دغه موضوع نه مثبته استفاده کوي شو. مثلا کله چې دا تړون موږ مذاکره خواته ځو شرایط خپل لرو، متحده ایالات خپل شرایط لري، موږ باید د ګاونډیو اساسیتونه خپل قصد نه مرو پارو او امریکا ته دا ووایو چې موږ په دغه قیمت سره تړون کوو. یعنی داسې نه یي چې هسې که موږ دا تړون لاسلیک کړو که لاسلیک یې نه کړو ګاونډیو او سیمې موږ کله آرامه پرېښي یو. یعنی فکر وکړئ موږ دغه تړون نه کړ، فکر وکړئ چې موږ امریکایان وایستل، موږ خو امریکایان د خلیج نه نه شو ایستی، موږ خو یې د کوریا نه نه شو ایستلی، موږ خو یې د نورو ځایونه نه شو ایستی. بالاخره کېدای شي چې بیرته پاکستان ته لاړ شي، دوی په پاکستان اتکا وکړي که پاکستان هم همدا غواړي، او یا که پاکستان سره جوړ رانغله کېدای شي د بلوچستان د تجزیې مسله شي. مخکې ورور د رئیس جمهور نه پوښتنه وکړه بلوچستان په رسمیت پیژني، بلوچستان چې په رسمیت پیژني تا دوه ولایتونه هم پکې دي او تر اوسه پورې خو هغوی لا د ازادۍ اعلان نه دی کړی.
وزیر داخلی پاکستان هم اخیرا سعادت صاحب در ارتباط به موضوع بلوچستان گفت که رئیس جمهور کرزی همو کمپای بلوچای جدای طلب در قندار مسدود کرده و 4-5 هزار نفر مسلح بود، اینا همهشون کمپایشون
با افغانستان داخل رد کرد.
البته بله خب اداره کردن
دو خود اغوی اغای دغه یاده دا اجازه را کیزه د خپل خبره بش پړکم
ما لطفا خوتا ساده سب کی
وخت کم پات.
بله وخت برنامه بسیار کم است و یک دو سوال
است د خبره خپل خلاصو
را مطرح کړم. بله
یعنی هم دغه لنډه خبره مې هم داده چې من د ګاونډیو مشوره په دې کې اخلو خو په هیڅ وجه عملی کوي نه. خپل ستراتیژیک ملګری چې هغه متحده ایالات دغه توایو چې من سره روسان په دې کې دغه رقم نظر لري، ایران دغه رقم نظر لري، پاکستان دغه مر مخالفت کوي، بنان که تاسو من سره دا تړون لاسلیک کوي دا ټول تهدیدونه به تاسو د افغانستان په ملي منافعو کې محاسبه کوي او موږ سره دا تړون مناقض کوي. داسې نشي چې سبب یې موږ په دې سیمه کې اوازې پرېږدي بیا منگا زیانمن شدی دیتا.
تشکر. محمد مختار نجرابی در صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود نشته میکنه که تلاش ها در راستای رسیدن به می پیمان استراتژیک بسیار به کندی به پیش میره به خاطر مداخلات کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان. نبی مبتکر میگه در مورد امضای سند استراتژیک همه تحلیلگران سیاسی افغان، وکلای ولسی جرگه و عموم مردم افغانستان شکایت را دارند که جزئیات سند استراتژیک به مردم افغانستان، نمایندگان مردم در ولسی جرگه و همچنان علمای سیاسی و نظامی افغانستان ارائه نشده تا ای که نظر خود در این مورد ارائه کنن و این سوال هم مطرح کرده که چرا جزئیاتی از افغانها پنهان نگه داشته شده.
زخایمه چه وقت دیر کم پاته ده یو پښتنه به وکړو په دې یوې پښتنې دې زموږ درې سره مېلمانه خپل نظر څرګند کړي. البته لنډ نظر هغه دا ده چې د دوی تقریبا له خبرو خو معلومه شوه چې ټولو په دې باور دي چې دا تړون بالاخره لاسلیک کیږي، سره له دې چې هغه اورېدونکي چې په فیسبوک کې لیکلي دي چې ګاونډي هېوادونه نه غواړي. لیکن زموږ د مېلمنو نظر هم دا دی چې دا تړون بالاخره لاسلیک کیږي. نو له 2014 کال وروسته تاسې د افغانستان په اړه څه فکر کوئ، څه تصور لرئ چې افغانستان به څه موقعیت ولري؟
بله با امضای امی پیمان استراتژیک افغانستان در منطقه از چه موقعیت برخوردار خواهد
بود؟ منطقه کې به څه په داخل کې به وضعیت سره رقم وي که اکبری صاحب تاسې شروع کړئ هر یو بس یوه دقیقه که خبرې وکړئ ځکه چې وخت کم دی.
با تشکر از جناب سروان صاحب و حبیب صاحب و شنوندگان عزیز، من فکر میکنم که جنب همه گپای خود من میرقم جمع میکنم که همون نواقص و ضررهایی که در نبودن معاهدات میبینیم به کوتاه میگم که اگر این معاهدات نه تنها با ایالات متحده آمریکا بلکه با اینمی روابط اگر با جهان تامین نکنیم و زمان تضمین نگیریم و تعهد از اونا را نگیریم، یا میریم به طرف رژیم طالبانی یا میریم به طرف طرح تجزیه طلبانی برلین همونطور که همکار ما یاد کرد، یا میریم به یک نظام استمرار نظام فساد، یا میریم به طرف یک رژیم مافیایی. ولی اگر معاهدات استراتژیک با حفظ منافع ملی افغانستان زیر نظر متخصصی افغانستان که در چند و چون و در کیفیت ترتیب از او جرمشه، ما فکر میکنم که اگر بتانیم که در بود اقتصادی، سرمایه گذاری، تجارت، استخراج معادن، تضمینهای قوی کمک امریکا را داشته باشیم، در بعد در بود کلتوری و فرهنگی تربیه اولاد افغانستان و همچنان در بود دفاعی تسلیح اردو، تجهیز قوای هوایی و حمایت از استخبارات افغانستان داشته باشیم، یعنی ما حاصل از این ما افغانستان را در 2014 خواهد داشت تیم که به صورت نسبی با پای خود استاد بود. مسئله چهارمی را که ما میگیم که تضمین جهان از افغانستان در مداخلات و حملات همبودی همسایه های ما در افغانستان، اگر چنین کاری را ما کرده بتانیم در سال 2014 میشه که افغانستان اما اولین گام های خود به طرف ثبات برداره.
تشکر آقای اکبر.
و الا اگر مسائل همینطوری که هست متاسفانه مشکل ما زیاد خواهد بود. نسبت زیقی وقت از شما هم تشکر.
صافی صاحب شما نظرتان چیست؟
ما هم اصلا اگر وضع 2000 بعد از 2014 را میخواهیم پیش بینی کنیم که چه قسم یک افغانستان در او وقت خواهد داشتیم با امضای این قسم یک پیمان استراتژیک یا بدون امضای از او، ما این قسم میخواهیم بگویم که اصلا به وضع 2000 بعد از 2014 امروز باید یک سلسله کارهای شوه و قدمهای بسیار مهم برداشته شوه تا اگر ما بخواهیم یک افغانستان راستی آزاد، مستقل، مرفع، با پای خود استاد و مردمش رسیده و با دلچسپی بیشتر با وطن خود در بعد 2014 داشته باشیم و او اصلاحات در حکومت است، درست رژیم سازی است به خاطر ملت و جامعه و منافع ملی، از بین بردن فساد است. اگر رژیم فعلی که ما داریم با اینمی ساختارش ای تغییر نکنه ولو دادان از پیمان استراتژی که بیشام با بسیاری کشورها امضا شده امریکا مانده یا بعد از او هم امضا خواهد شد، ما هر نوع پیمان استراتژیک داشته باشیم وضع اتوماتیک خوب نمیشه تا خود افغانستان دارای حکومت واقعا ملی دلسوز پاک خدمتگار با وطن نباشه. پیمان استراتژیک مشکلات حل کرده نمیشه.
بله، یعنی که در وسنه وضعیت پدی وسنه شکل کرده
اگر همین وضع
بله سب ساده سب تصمیم که لند نظر سرگن بله
زده فکر کنم دا قضیه تراو ده تلاری چه ده استراتیجیک ترون محتوى یا منزپانگ سنگه ده بلا مسئله ده افغانستان ده مذاکره خبره ده چه آغا ده پا 2014 کال بانه دیر اثر لرلیشی بل انتخابات چې موږ په مخ کې لرو راتون کې مدیریتون از موږ رهبری مو په څه شکل ده دا ډیر تړاو لري هغه مسایلو سره خبر سره. زه څه فکر کوم که چیرته موږ سیمه قانیش یا د فشار په وجه یا هر دلیل ده تداوی چې پاکستان او ایران قانی کېدای وشي او موږ ستراتیژیک تړون هم لاسلیک کو مذاکره مسله مو هم تر یو ځایه حل کړي وي موږ خي حکومتداري خواته لاړ شو. زه فکر کوم افغانستان به د دغه ناروغي حالت نه 2014 کال نه وروسته د یو عالم ستونزو سره البته مخ په وړاندې حرکت وکړي او که خدای مکړه دغه سی ونشي نو دا وضعیت کېدای شي چې ډېر بوګنون کوي او منفی اثرات
ډېر زیات مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت د ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیسون مرسیال محمد نور اکبری او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی چې زموږ او زموږ تاوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وویل.
بله، تشکر میکنیم از شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد.